مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستانی وزیر اعظم لندن ته د سفر په لاهور ښار کې د ایسایي هیوادونو د پارلماني غړو د غونډې په خیبر جنسا کې د پولیو د دوه نو پیښو د تصدیق له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو د دوی کورونو ته د ستنولو د حکومتي پروګرام او په باجوړ قبالي سیمه کې د دینی مدرسو د رجستریشن په اړه د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو د څرګندونو په اړه رپورټونه تر تر ورو د خبرونې په دویمه نیمایي کې سروې پروګرام هم درورو په پیل خبرونو کوو چې عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په اړه په لندن کې کېدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره برتانیې ته روان شوی دی. د امریکا یو لوړ سفارتکار وایي افغانستان ته د نړیوالو مرستو د ورکړې یو څه انحصار به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو ځخه د سرغړونو او کرپشن یا فساد پر ضد مبارزې باندې هم وي او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په اړه په لندن کې کېدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره نن برتانیې ته روان شوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده، وایي چې پاکستان غواړي د افغانستان په امن او استحکام کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د حالاتو په اړه د کانفرنس به سبا له شروع کېږي او د زیارت پر ورځ به پای ته رسېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني وزیر اعظم به د برتانیې له وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم ویني. د پاکستان د روغتیا ملي اداره نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت وای په خبر ایجنسی کې دوه نور ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوی دي. د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر چارواکي ډاکټر قاسم ننوشال ریډو سر په خبرو کې ول دوه ناروغان د باړي سیمې دي.
او د په ناګزی بابا کې د چینی سره باونډري باندې په خبر ایجنسی کې کنه دې کې شوی موږ په باړې خبر اوسیدون کې خبر ایجنسی کنه کنفرم پولیو کې شي. وجوهات خو په باړه کې لکه پولیو کمپین کېږي نه ډېر وخت نه 2009 نه کېږي خو خلته خوروان اپریشن دی کنه چې کمزې کې پولیو وکسین نه کېږي تر کې سره راتلو زیات چانسز وي.
له دې سره په قبالي سیمه کې د پولیو د ناروغانو شمیر 115 او په ټول هیواد کې 290 ته رسیدلی دی. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د ټولو مدرسو د رجستر کولو فیصله کړې ده. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپاو تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پریکړې تصدیق وکړې.
جرګه چې کوم شی او کوم کې چې موږ ماشومان به پیرنټس ته ولا کړی پای کې دا فیصله وشو چې موږ به یو د ماشومان د لپاره د ټاپ کالونی کې یو مدرسه جوړو چې کوم مده پولیټیکل اډمنستریشن زیر سایه یو او دا څومره مدرسې چې په باج وړي جنسې کې یو هغه د لپاره یو فوکل پرسن مقرر کړي چې خاص دی به د هغه رجستریشن او د څومره مدارس کې هغه علماء سره انټریکشن کوي. ماشومان چې څومره په مدرسو کې د هغه لیست په تخړی او د هغه ویریفیکیشن وکړي.
پولیټیکل انتظامی دا پریکړه له هغه وروسته کړې چې د نومبر په 15 په کراچۍ کې پولیسو د چاپو پر مهال له درې بیلابیلو ځایونو د باجوړ 15 شنجونه ترلاسه کړې وې. د غنجونه په مدرسه کې د زده کړو لپاره لېږل شوې چې له ادا سرسم د مدرسې استادې په قرض کې پوروړي ته ګرو کړې وې. ټول انجونه دا وخت په باجوړ کې خپلوانو ته سپارل شوې دي. د امریکا یو لوړپوړی سفارتکار وایي افغانستان ته د نړیوالو مرستو د ورکړې یو څه انحصار به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او کرپشن یا فساد پر ضد مبارزې باندې هم وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فریډمن نن په برسلز کې په لندن کې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو تر کانفرنس وړاندې وویل چې د افغانستان نوی حکومت د اساسي اصلاحاتو ژمنتیا ښکاره کړې ده خو لا ورته نور هم ډېر څه کول پاتې دي. د ټلیفوني خبري کانفرنس پر وخت د مشال ریډیو د یو پښتنې په جواب کې نوموړي وویل چې مرستندویان تمه کوي چې افغان مشرتابه به د کرپشن پر ضد مبارزې او په هیواد کې د بشري حقوقو د حالت تشکولو په اړه د خپل راتلونکي تګلاري مهم جزئیات په ډاګه کوي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په باب هر ډول خبرې باید د خلکو د غوښتنو پر اساس وي. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم نن په عمومي غونډه کې ویل چې ولسمشر غني باید د هغو رپورټونو په اړه وضاحت ورکړي چې ویل کېږي له طالبانو سره پټي خبرې پیل کړې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې په وروستیو کې ویلي وو چې ولسمشر غني دا ځل د ملګرو ملتونو تر څار لاندې له طالبانو سره د سولې پټي خبرې پیل کړې دي خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ادارې په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوري د یو شمېر ولایتونو والیان او ښاروالان با بدل سي. د دې ادارې بیان د تواب غورزنګ وای دا بدلونونه تر ډیره په هغو ولایتونو کې راځي چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. ښاغلی غورزنګ نن مشال لیډو تول چې د بدلونونو په لړ کې د کندوز نوې والی ټاکلې دی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالرزی هم په خپل تازه څرګندونو کې ایسوسیټډ پریس اجانس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند لوړپوړي چارواکي لري او پر ځای نور کسان مقرر کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. تمه ده چې ډېری خبرې به شاید د یوکرين بحران او د ماسکو او غرب ترمنځ خرابیدونکو اړیکو باندې راڅرخي. تر خبرو راتلو لمخه د ناتو سکرټري جنرال سټولټنبرګ وویل چې 2014 کال د اشغال، بحران او شخړې کال و او زیاته کړه چې د روس ګامونه د یورو اټلانټیک کې ودونو امنیت کمزوري کړي. وزیران به تر 2015 کال پورې د غر د جواب ورکوونکو ځواک پر جوړولو بحث کوي او دا شان به په دې هم سره سلا کیږي چې په 2015 کال کې پر خپل مشرقي سیمو کې د نیټو اضافي عسكر هم دغه سي ځای پر ځای وساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله به هم په غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې نیټو به په افغانستان کې د روزنی او سلا ورکولو میشن یا ماموریت پیلوي. او د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP د مالی بحران لکبله د شام ولس لکه کډوالو ته غذایی مرستې رسول ځنډولې دي. د مرګل مرتونو د ادارې چې مرکز یې د اټلی په سر شار روم کې دی پرون ویل د دې پروګرام له مخې په اردن، لبنان، ترکیه، عراق او مصر کې شامي کډوالو ته د بازارونو څخه د خوراکي موادو اخیستلو لپاره به وچرې هم ورکړل کېږي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر اوس د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د نهه پورز په خور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 2 روپۍ او 15 پیسې اغستل کیږي او په 3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او 15 پیسې او په 1.75 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ 15 پیسې او په 1.28 روپۍ. د عربي امارات درهم په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ 25 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي سلیر شو ګینټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او کوټه کې به 40 سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان او د سیمې پر امنیت د خبرو لپاره په لندن کې جوړې و غونډه کې د ګډون لپاره برتانیا ته سفر پیل کړی. د سیمې ایزو چارو یو پوه دغه غونډې او پکې د پاکستاني وزیر اعظم د ګډون د ارزښت په اړه وایي.
نړیواله سطح باندې کار روان دی چې افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتری راشي. د دې امر از دا یو ډېر اهم کانفرنس دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې آسیایي هیوادونو د پارلماني غړو دور ځنه غونډه پیل شوې چې پکې د سیمې پر حالاتو خبرې کیږي. بلخ په خیبر جنسای کې د پولیو 2.9 پیښې ثبت شوې. د سیمې یو مشر ډاکټر وایي په خیبر کې د پوزي عملیاتو له وجې دوی نشي کولای ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکي ورکړي.
پاړه کې پولیو کمپین کیږي نه ډېر وخت ته روان اپریشن دی کنه چې کمزې کې پولیو کښېنه کیږي هلته کیسې راتلو زیات چانسز وي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان د یوې لویې برخې له وسلوالو څخه د پاکولو دعوی کوي. دغه سیمې د بې کورکل شو خلکو د دوی کورونو ته د بیرته لیږلو عمل لا هم نه دی پیل شوی. د پاکستاني وزیر اعظم یو سلاکار وایي حکومت باید دغه کار وکړي.
شیډیول ما ته نه معلوم خو دومره معلومات ما درته دي کلیرنس کافي شوی دی او په کارو دي میاشت دوه کې خامخا د خلکو واپس شروع شي.
په خبرونه کې سروې ونیز پروګرام هم په ژوندۍ بڼه هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن لندن ته سفر پیل کړی چې ټاکل شوی نوموړی به دغلته د افغانستان او د سیمې پر امنیت د خبرو لپاره د نړیوالو مشرانو په دور ځنه غونډه کې چې سبا یعنی د دسمبر په 3 پیلېږي ګډون وکړي. دغه کانفرنس او پکې د نواز شریف د ګډون د ارزښت په اړه اورول اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورٹ.
اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر خپلې یو خبر پاڼه کې د دې کانفرنس پاړه وایي چې د افغانستان په امن او استحکام کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی. نو ځکه نواز شریف په دې کې ګډون کوي چې د افغانستان په امن او استحکام کې پاکستان هم خپل ونډه ترسره کړي. د خبر پاڼې په وینا چې د کانفرنس دوران به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د مشروالۍ افغانستان ولسمشر اشرف غنی د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم لیده کاته کوي. دې کانفرنس او پدې کې د پاکستان د ګډون د اهمیت په اړه چکل مشال ریډیو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د افغان امور ته ځیاکار رستم شاه مومن نو پوښتل، نو هغه د افغانستان د امن او په منطقه کې د ښه اثراتو په لو یو ښه ګام وګرځولو او ویوي
افغانستان کې د ثبات او د امن په حواله سره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. وجدا ده چې د دې مخکې چې کوم ولسمشر نو هغه په دې اخري دوه درې کالو کې دا خبره سوسو پرې وکړه چې د افغانستان چې کوم ملته جنگ شروع ده دا چې پاکستان نه خلق راضي او دا چې کوم نه نو ټیریزم کوي. اگر چې دا خبره د پاکستان واکمنو سوسو پرې رد کړه نو د پاکستان خپل موقف په دې کانفرنس کې په ډېر مؤثر طریقه کوشش کوي چې پیش کړي چې د افغانستان د امن نه ټول نه زیات فائدہ هم پاکستان ته ده او په افغانستان کې د بدامنۍ نه ټول نه زیات نقصان هم پاکستان ته ده.
همداشان یو بل د افغان چارو تزیه کار سمیع سبزی هم دا یو مهم کانفرنس وبلو او وی ویل چې راتلونکي کې به د دې ګټوري نتیجې راښکار شي. نو موري زیاته کړه
په نړیواله سطح باندې یو تسلسل سره کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتري راشي. په دې امر زما په خیال دا یو ډېر اهم کانفرنس دی او دا یو تسلسل دی د مذاکراتو کوم چې ډېر وخت نه روان دی او دوه خواوې کوشش کوي چې افغانستان په مسله باندې د نړیوالې ټولنې سره یو ځای یو افهام او تفاهم وشي او بالخصوص څنګه کولی شي چې طالبانو مسله ونیسي او پاکستان او افغانستان په مشترکه کار وکړي او د دوی ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
د ذکر دی چې د اکتوبر په 28مه نیټه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تیره ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د آسیایي هیوادونو د پارلماني غړو د ورځنی کانفرنس پیل شوی چې پکې به د سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت او خلکو ته د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو پر څرنګوالي خبرې وشي. په دغه اړه تفصیل اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د برائے سمیشیا د پنځه ویش ملکونو پارلیمانی غړو په لاهور کې د یو کانفرنس په موقع د یورپی یونین غونډې د یو ایشیایي پارلیمان په جوړولو اتفاق کړی دی او ویل دي چې په اسلام آباد کې به د ایشیایي پارلیمان یو سیکریټریټ هم جوړیږي. په افتتاحي غونډه کې د ایشیایي ملکونو د پارلیمان غړو ترکې ماحولیاتي آلودګي د خاتمې، سیاسي او د امنیت ستونزو د حل لپاره په ګډه د کار کولو په لړ کې 19 قراردادونه هم منظور کړي دي. دا درې ورځنۍ غونډه چې نن هم د سینټ چیرمن سید نیر بخاری په مشرۍ کې روانه ده، پر خطاب کې د سینټ چیرمن اویل چې ایشیایي ملکونو ترمنځ مضبوط معیشت لپاره به په یو سي کار کول وي. دوی ویل چې ایشیایي ملکونه غربت او مختلف جنگي صورتحال نه تیریږي او د دې صورتحال مخنیوي لپاره د ایشیایي ملکونو تعاون ضروری دی. د برائے سمیشیا ملکونو د پارلماني غړو کانفرنس په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک وایي چې د پارلمان د غړو غونډې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د عام اولس نمائندگان وي او دوی په اولسي مسلو پوهیږي. دی وایي
اوس دا ذہن کے ساتل پکا دی چې دا آوازونه نن ډېر کمزوري ښکاري او ما دا خیال دی چې دنیا دی خواته روانه ده. دا بارډر سی دی دا کمزوري کېږي، دا دومره مضبوط پاتې کېدی نشي. ملکونه او ریجن راغونډېږي او ستا اقتصاد او ستا ټیکنالوژي خلک راغونډۍ لګیا دی. نو دا چې کوم نن نه ډېر زر نه لږه موده پس به دی ته دې خواته د حالات د دنیا دا او سطح حالات دا به پوښتئ چې همدا قسم داسې ارینجمنټس وکړي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان په نظر چې د برائے سمیشیا ملکونه یو بل سره په ډیرو شعبو کې کومک کولی شي. که دوی په منطقه کې روان شخړې هواري کړي نو یو مشترکه پارلمان جوړولی شي. دی وایي
ټول لوی چیلنج خو دا دی چې څنګه په دې ملکونو کې امن راشي، څنګه دې آپس کې تجارت زیات کړي، څنګه د خپل خلکو تعلیم او صحت بندوبست. خو سره ور سره خپل مواقع دي لکه چې یو لوی قوت دی او ډېر زیات چې دی پیداوار کوي چې دا د خطې نور ملکونو مدد کولی شي، تجارت کولی شي. همداسې سینټرل ایشیا کې ایشیا وسطا کې ملکونه چې کم دي د هغې سره تیل او ګیس ذخایر دي، هغه نور ملکونو ته تللی شي. نو تعلیم او صحت بارہ کی سندر مخکنہ خکے دے شی اور یو بل سرا چرے ٹیکنالوجی باندے چرے ٹرانسفر کے دے شی
دے ذکر دے ایشیائی پارلیمانی غڑ غنڈا چپا کال 2001 کی جوڑا شی ہوا ہر کال یہ پا مختلف ملکنو کی غنڈی کی گی دے دے جوڑا بولو مقصد پا برائے زمین ایشیا کی امن و امان او دے ترکی لپارا پا یو سے کار کول دی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو پاکستان پر مرکزی حکومت کی دروختیا ادارے پر خیبر قبائلی سیما کے نور دو معشمان و تد پولیو ناروغ لگی دو تصدیق کر دے چپترس کی قبائلی سیما کی دو گزرن وحلو معشمان شپیر یو سلو پینزش پیتا و پٹول حیوات کی دو سوا او یا تو ورسید دا خیبر جنسیت صحت محکمہ چارواکی وائی پر باڑک کی دا پوزی عملیات و لوجی معشمان و تد پولیو سخ دا حفاظت ساز کی نشی ورکول کی دے سی دوی پر خبر ہمدغ دا پولیو دا نو پیخو مختدرات لو علت تے نور دا فرحات شنواری پر رپورٹ کی
د صحت کامی اداری انایش د وینا تر مخی د خیبر جنسی په باړه کې په دوه نور ماشومانو کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ تصدیق شوی دی. د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم مشال ریډیو ته وایي چې دا ماشومان د پیښور چینی سره لګیدلې د خیبر جنسی د باړې په نوګزی بابا سیمه کې ګزند وهلې دي.
باڑے خیبر اسیدن کی خیبر ایجنسی کا نا کنفرم پولیو کیسز باڑا کے لگا پولیو کمپین کی گی نا ڈیر وقت نا 2009 نہ کیلتا خوروان آپریشن دے گا نا چکم زی کے پولیو ویکسین نے کی گلتا کیسز رات لو زیادہ چانسز ہوئی سو پورے سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملا
نوموړی زیاته کړه چې په خیبر جنسی کې بد پولیو ضد بل کمپین د رواني میاشتې د 8 منټې نه پیل کیږي او جمرو دولنډ کوتل د پاره خپل تیاری مکمل کړی دی او دلته ورته په کمپین کې کوم ستونزه نشته. خو په باړه کې به سیول ملټری کوارډینیشن کمیټي د کمپین پریکړه کوي او چې کوم خلک د باړې نه بې کوره کیږي هغو د پاره مو د کډوالو مرکزونو او مهمو لارو کې ورته د پولیو زد کمپین تیمونه لګولی دی او ماشومانو ته څاڅکي اچوي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې د تازه کیسونو سره په خیبر جنسی کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیره 18 ته ورسېده او په ټول فاټا کې 115 په خیبر پختونخوا کې 950 په سند کې 20 په پنجاب کې 3 او په بلوچستان کې 14 ثبت شوي دي او دا راس پټول ملکی دغه شمیره 200 تھا ورسیدا. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
بلخ اوریدونکو په کراچۍ کې یو تن په دې شک چې ورته د ایبولا ناروغي نیوي لګېدلې د روغتون په وجلا څنډه کې ساتل شوی دی. دا کس په دې وروستیو کې له افریقایي هېواد استون شوی او ورته سختې تبې وي. خو ډاکټران وایي د کراچۍ په روغتون کې د نوموړي کس تبه مخ په کمېدو ده. ایبولا په نړۍ کې زرګونه کسان وژلي دي. د کراچۍ د ظفر کریمی رپورټ اورو.
د هارون په نامه دغه تن د خیبر پښتونخوا د منسیرې ضلع سره تعلق لري. اوس مهال د ده کورنۍ په کراچۍ کې استوګنه لري. د کراچۍ د جناح هسپتال ویاندې سیمي جمالي تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل یاد مریض یې په دغه هسپتال کې ایبولا ته په ځانګړې شوي واډ کې داخل کړی دی. دی وایي دا سړی د لایبیریا څخه راغلی. دا هیواد د ایبولا څخه په اغېزمنو شوو سیمو کې راځي. دلته د راتلو په مهال د دغه سړي تبه وه. د کراچۍ په هوایي اډه کې د روغتیا د محکمې چارواکو دا د معینې وروستو هسپتال ته راستولې او اوس موږ سره په ځانګړي واډ کې داخل دی. سیمي جمالي زیاته کړه د هوایي اډې د چارواکو او د دوی ترمنځ دا پریکړه شوې چې د ایبولا څخه د اغېزمنو شوو سیمو څخه چې داسې څوک راشي چې په هغه تبه وي او یا د ناروغۍ بل نخه پکې وي نو هغه به د معاینې لپاره روغتون ته وړل کیږي. نوموړي وویل د روغتیا د نړیوالې ادارې ډله کراچۍ ته راځي. د مریض څخه به وینه اخلي او دا وینه به د معاینې لپاره کایرو ته استوي. د سین صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي دوی د انتهایی احتیاط له مخې دغه تن په هسپتال کې داخل کړی دی. سیمي جمالي وایي د لایبیریا څخه د راتلو په مهال د هارون په نامه د دغې سړي تبه زیاته وه خو په روغتون کې یې تبه راکمه شوې ده. یاد دی وی د ایبولا په نامه د مرض څخه د افریقایي هیوادونو ځینې سیمې اغېزمنې شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د تازه شمیرې له مخې له ایبولا څخه تر دې دمه 14,000 کسان اغېزمن شوي چې پکې خواوشه 2,000 مړه شوي دي. په پاکستان کې د دې مرض د مخنیوي لپاره ورده مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي او په هوایي اډو او بندرګاوو د افریقایي ملکونو څخه د راتلونکو کسانو د معاینې کار دوام لري. په پاکستان کې دا لومړی ځل دی چې یو مریض د ایبولا د اختوالی په شک روغتون ته استول شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي پوځ او ولسی انتظامیه په شریکه د شمالي وزیرستان په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا ودانۍ د پلان په عملي کولو بوخت دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مکام وایي د شمالي وزیرستان کافي سیمه له وسلوالو پاک کړل شوې او په راتلونکو دوه میاشتو کې د یادې سیمې کډوال باید خپلو سیمو ته واستول شي. زموږ همکار اسرار العالم مومن پر دې موضوع له نورو چارواکو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان کافي سیمې له وسلوالو پاک کړل شوې دي او د رنګ پوز او ولسی انتظامیه په ګډه سره په اپریشن ځپلو سیمو کې د بادکاری د پلان په عملي کولو بوخت دي. د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي که څه هم هغه د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو دقیق نیټه نشي ښودلې، خو د په خبره باید چې په راتلونکي یوه یا دوه میاشتو کې د یادې سیمې د کډوالو واپسي شروع شي.
شیڈیول ما دا نظر مدن جرب سمر ٹنگی ولی گی ہو دمرا معلومات ما دستے دی رہا کلیرنس کافی شوی رہا بکارو دی میاج لوگ چی خاما خا تخل کو واپس شروع شد کمپریہنسو پلان دے جاگا آرمی او فیڈرل گورنمنٹ او گورنر ہاؤس پر شریک امپلیمنٹو رو کوشش کی انشاء نظرہ دا ہوئی دوبارہ تعمیر بم
خدا قبائلی سیمو لپاره د قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی وایي چې حکومت تر اوسه پورې له دوی سره د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې په اړه څه خبره نه ده کړې او د په خبره که حکومت دوی ته امر وکړي نو دوی په دوه اونیو کې دننه د یادې سیمې د کډوالو د واپسې بندوبست کولی شي.
پلان خو مونږ سره بالکل تیار دی، مونږ نور هم د پاټل آی ڈی پیز کوم ریټرن کوو کنه چې ګورنمنت مونږ ته
د شمالی وزیرستان بے کورکل شو خلکو تیر روز په بنو کې د حکومت پر ضد یو مظاهره په ترڅ کې ویلی وو کچېرې د پوز دا دوي رښتیاوي چې 90% وزیرستان جی لوسلوالو پاک کړي نو بیا دی دوی خپل کورون ته واستوي. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي دا مهال قبایلی سیمو شاوخوا 2,00,000 کورنۍ بې کوره دي. همدارا د شمالي وزیرستان خبر ایجنسی او جنوبي وزیرستان کډوال وایي چې د یخنۍ موسم له راتلو سره د دوی ستونزې نوري هم زیاتې شوې دي. د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وایي
میج د باندې انتظامی نه خصوصا کمشنر د بارپور او پرزور مطالبه کی چې د میج بچون به تعلیم شول څلورم میاشتو او بل خوروک او ټینټینا که خران کې کڅک تلګي تروشي د میج په یو کېر کې چار چار خندرینه په یو چر دوالي کې پروت دی.
همدار سرګندونی په پیښور کې د خبر ایجنسی به کور کړل شوی سپینګری لالټن ګل اپریدی اهم کوي
نو موږ دا به چې ولو درو خای چې موږ کوم په لولو شي دی موږ دا غوړو چې لګو دا موږ څه خو روکی چې وس خو دم رلګا کا شپې خوب کې چې چیرې کې زما روغه ویلم وهي او یو نه سفر باندې ټیټا کړه بس ته په خولي سر خلاص کو.
خو دې بری مې مرستيال مشر فرمان خلجی وای د شمالي وزیرستان کډوالو ته بنیادی اسانتیاوي ورکړي دي او د خبر ایجنسی د کډوالو لپاره لا هم پروګرام روان دي.
شمالي وزیرستان لپاره خو ټینټونو ته موږ خپل بغښین کم دي ایون دا چې ګیسټ هاوس موږ ورکړي دي. خبر ایجنسی ورته کوم مغر اغري دي هغه کې دي دا هو مخکې نه رجستر وکړه موږ سره او د اسیسټنس اغشتو اوس یې نوی راغلي دي هغه کې موږ 20,000 فیملیز نوی راغلي موږ سره هغه موږ ډیسټریبیوشن شروع کړی دی. ان اف آی کټ موږ ورکول لګي او هایجین کټ ورکول لګي فوډ شروع کړی دی.
د وزیر اعظم مشیر امیر مقام وایي که څه هم 90% شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک کړل شوی خو د په خبره لا هم په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او چې کله په اوس دوی ته امر وکړي نو دوی به بیا کډوال خپل سیمو ته استول پیل کړي.
د اسرار العالم مومند رپورټ مو ورېدو. د قبایلي سیمو چارواکي وایي په دغه سیمو کې پخوا مدرسې راجستر شوې نه وي خو په کراچۍ کې د باجوړ د جینکو په مرموز ډول د موندل کېدو نه پس دوی اوس په پام کې لري چې ټولې مدرسې راجستر کړي او نوې هم جوړی کی. دا چې دا مهال په قبایلی سیمو کې څومره مدرسې دي او د ماشومانو تعلیمي ضرورتونه پوره کول هم شي او کنه، مجید بابر په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د تیری میاشتې په 15 نیټه د کراچۍ پولیسو د دغه ښار د لیاقت آباد سیمې د یو کور نه د باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي 26 وړې جینکۍ برآمد کړې وي. د پولیسو د وینا تر مخه دا جینکۍ په دغه ښار کې د یوې مذهبي مدرسې زده کوونکې وي چې د رقم د لیندین د تنازع له وجې دغه کور ته وړل شوې وي چېرته نه چې برآمد شوې. د باجوړ قبایلي سیمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپو د وینا تر مخه دغه ټولې جینکۍ اوس خپل مور پلار ته حواله کړل شوې دي. خو د دې پیښې نه پس فیاض شیرپو زیاتوي کوي چې دوی په باجوړ قبایلی سیمه کې د مذهبي مدرسو رجستریشن پیل کړی دی.
پرون جرګه چې کومه شوې وه، کومه کې چې موږ ماشومان بیا پیرنټس ته واده کړې، په هغې کې دا فیصله وشوه چې موږ به یو د ماشومانو لپاره دلته په کالونۍ کې یو مدرسه جوړو، چې کوم به د پولیټیکل اډمنسټریشن او دا څومره مدرسې چې په باجوړ ایجنسۍ کې هغې لپاره یو فوکل پرسن مقرر کړ، یې خاص دی به د هغې رجستریشن او د څومره مدارس چې د هغې علما سره انټریکشن کوي، ماشومان چې څومره په مدرسو کې د هغې لسټ پتې اخلي او د هغې ویریفیکیشن کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې په خاصه توګه په باجوړ او په عامه توګه په ټولو قبایلي سیمو کې آیا حکومت د مذهبي مدرسو د سار کوم نظام لري او کنه؟ د قبایلي سیمو د تعلیم پخوانی مشر هاشم خان مشال لري ته وایي
پروجیکٹ چلے گی کہنا اسپینڈنگ آف دینی مدارس آگے تو دو سال میں مدرسوں سے کومک کئی کہنا خود آگے مطلب نہ آگے دی نصاب کنٹرول کئی کہنا پر نصاب کے دی پل دگا دی اور پل دگا چکے میں نئے مدرسے جڑی گئی کہنا اور آگے تو حکومت نہ اجازت ضرورت نہیں البتہ کہ بیا حکومت کا سمارا تھا خلی کہنا اور آگے جو رجسٹریشن ہو چکے پاٹا کے درمیان ایک مدارس رجسٹریشن
دا چی د قبایلی سیمو ولس خپل ماشومان ولی د سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو ته د زده کړو لپاره استوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ قبایلی سیمې نه سینیټر ہدایت اللہ خان وائی
مشمن محفوظ گڑی سے مدرسے تو سودا سے جگہ نش کرے ترٹ ہو تو نش کرے اور اسکولوں میں تو چونکہ ترٹ لیول زیادہ دین آگر وجہ ہم خلق جگہ طرف کرے جوش کرے تو اصلی وجہ دار ہے کہ منگا اسکولوں میں زمین ناکافی دی زمین اسکولوں میں الگ دی تو اس منگا دس طرف درد جو تھا سو ان تک بحران سے زمین کا بابا جوڑ کے یو سلو آتیا معشمان نے پارا زمین یو استاذ دیں تو در اسکولوں میں جو معشمان سے لگا سبق ہوئی
دو قبائلی سیمو دو تعلیم دو محکمی پخوان مشر هاشم خان وایي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د مذهبي مدرسو او د نصاب د سار هیڅ نظام نه لري. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د میرمنو د حقونو په اړه تیر ورځې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د عورت فاونډیشن مشرانو وویل چې پروان کال کې تر اوسه 200 میرمنې وژل شوي او په سلګونو نورې د تاوتریخوالي پیښو ښکار شوي دي. د میرمنو د حقونو ټولنه وایي په پاکستان کې د میرمنو ژوند ډیر خراب دی. نیاز احمد خان پرې له سواته رپورټ راکوي.
سواد سید شریف کې د ځای غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د عورت فاونډیشن مرکزی مشرې سایمه منیر خپل وینا کې ویل چې د کال جنوري نه تر اکتوبر پورې 9 میاشتو کې د پاکستان په ځای ورځپاڼو کې د راپورونو تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې 278 زنانه وژل شوې دي. دغه رنګه 674 د تشدد کیسونه تاڼو کې درج کړی شوي دي او د دې ترڅنګ 80 زنانو د کورونو شخړو له وجې ځان وجلی دی او هم دا رنګه 68 زنانه تښتولی شوي دي.
تاسو به حیران شئ چې دا څونه خطرناک صورت حال دی. 270 روزي دی او دې کې 278 ښځې وجلې شوي دي. د غیرت په نامه تاسو وګورئ هغه دغه نم لویه خبره ده. اصل داسې ماحول موږ جوړو ښځو لپاره چې ښځې خودکشي کوي. نو کدا تاسو دا عدد شمار وګورئ نو روزانه یو ښځه دلته وجلې کیږي. ہر درے مروز باندھے یو خزا وجہ لکھی گی دا غیرت پنامہ ہر آتما روز باندھے دل تا یو خزا خودکشی کئی
پدغش میرا دیا دشوی ادارے پیخور مشرے شبینہ ایاز دا تشویش سرگندون اکڑے او دوی ویل چھ دا ہغا را پورو دے کم چھ پریکارڈ را گلی دی ولی حقیقت کے دا دینا زیادے پیخی ہم مخیطا را گلی دی
طولنا پہلا سس چھ پکار دے چھ قانون سازی دیوشی دا سے قانون سازی چھ ایکٹیو قانون سازی چھ دے اگی امپلیمنٹیشن موشی دا میڈیا ذمہ داری دے دا زمون ذمہ داری دے دا سرکار ذمہ داری دے ٹول اخپل سٹیزنز دپارہ کر گئی.
سیمینار کے دسواد ضلع انتظامی مرستیال مشر ایسی اشفاق خان اویل چې د پاکستان په عین کې د زنانو تحفظ ورکول لپاره واضح قانون شته ولی د ناپوهۍ له وجې اکثر زنانات مشکلاتو څخه مخ شي.
کوم قوانین دي نو غډیر کلیئر دي. ما پر خپل بریف باندې کې کمنټس کې دا خبره وکړه چې 354-355 د پی پی سی سیکشن کلیئر دي هغه دلته ایکسټینډ دي. اوس خبره د امپلیمنټیشن ده. امپلیمنټیشن پولیس اف آی آر نه کې بل څه کې بالکل مونږ ته یې راشي. مونږ غواړو چې د ایشوز بل حل کیږي چې خلک خپل حق وغواړي.
سیمینار کې د سیمې یو شمیر زنانو او د ټولنو غړو ګټون وکړو او د حکومت څخه د زنانو لپاره نوی قانون جوړولو غوښتنه وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کو سلونی میں وجہ کی دن کی دی عبدالحی کاکڑ با لن خبرو نو ورو تر غیر استبا ملیحا مرزا درا تا سروے خبرون پ جوندے بڑا اڑان دی کی
پاکستان وزیر اعظم دا افغانستان پاڑا پلندی کی کھیلوں کی کانفرنس کے گڑھوں لپارا نن برطانیہ طرف سعودی دا خبر دا پاکستان بارمی چارو وزارت نن پا دو خبر پان کی وکرا دا پاکستان دا روختی ملی ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ وائی پا خبر ایجنسی کی دو نور ماشمان دا طبو پناروی لخت سویدی دا خبر ایجنسی دا صحت محکمی مشہ چاوا کی دا کتاسم نن مشالی دو سر پخور کول دوالا ناروغان دا باری سویدی د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د ټولو مدرسو د رجسټر کولو فیصله کړې ده. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان چې په تېر ورځ د مشاورینو سره په خبرو کې د دې پریکړې تصدیق وکړ. د امریکا یو لوړپوړي سفارتکار وایي افغانستان ته د نړیوالو مرستو د واقعي یو څه انحصار په هغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او کرپشن یا فساد پر ضد مبارزه باندې هم دی. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فردمن نن په برسلز په لندن کې د نړیوالو مرستندویو هیوادونو په کانفرنس وړاندې دا خبره وکړه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسوال طالبان سره د سولې په بار هر ډول خبرې باید د خلکو د غوښتنې په اساس وسي. د دغې جرګې مرستیال محمد علم نن په عمومي غونډه کې ویل ولسمشر غني باید د هغو رپورټونو وضاحت وکړي چې ویل کېږي چې د طالبانو سره پټې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ادارې په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوري د یو شمېر ولایتونو والیان او ښاروالان بدل شي. د دې ادارې بیان تراب خرځن وایي د بدلونونه تر ډېره په هغو ولایتونو کې راځي چې امنیتي وضع ښه نه ده. د نیټو د بارنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. تمه ده چې ډېرې خبرې به شاید د یوکراین بحران او د ماسکو او غرب ترمنځ پارېدونکو اړیکو باندې راڅرخي. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP د مالي بحران له کبله د شام اوولس لکه کډوالو ته غذایي مرستې رسول ځنډوي.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی ها میر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې زموږ سره ل لندن نه زرغونه کارکر میلمنه ده. زرغونه ل بی بی سی سره کار کوي چې یو خبریاله ده، لیکنه کوي او د بیلابیلو پروگرامونو قربانه هم ده. هغه په کابل کې پیدا شو او په پیښور کې جرنالیزم کې زده کړې وکړې. په کال 2001 کې برېټانیا ته لاړه. مخکې د ځوانانو لپاره د بی بی سی په یو ورکشاپ کې روزنه وشوه چې وروسته بیا په لندن کې د بی بی سی د پښتو او دری پروګرامونو پریزنټر شوه. زرغونه د ښځو لپاره د یو ځانګړي پروګرام د کوربتوب نه علاوه د ښځو لپاره د یو کتاب ډیر زری لیکواله ده. دغه کتاب په مختلفو ژبو کې چاپ شوی دی. تیر کال هغې د ګرل رایزنګ په نوم د جینکو د تعلیم په هکله یو دستاویزي پروګرام هم جوړ کړ. سخت کال یې د افغانستان د جګړې د کونډو په هکله یو دستاویزي فلم جوړ دی چې وار ویډوز آف افغانستان نومیږي. په نننی پروګرام کې به له زرغونه سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو را سره شریکه کړئ. خپلو پوښتنو خویندو ته به ووایو چې تاسو هم په پروګرام کې برخه واخلئ او که د زرغونې نه څه پوښتنه لرئ نو خامخا را سره شریکه کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ ته ولیکې، وروسته بیا د میلمنې سره نیخ په نیخه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
مشال سره ولیکې
0800223333
او که انټرنیټ ته لاسرسي لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو سروي پروگرام ته غوږی. مونږ تاسو ته د پروگرام په سر کې ویل چې مونږ سره نن له لندن نه زرغونه کارګر میلمنه ده. مونږ کوشش کوو چې دا غوی سره تماس ټینګ شي، ټلیفون کوو ورته چې څنګه تماس ټینګ شي. دا غوی سره به مونږ خبرې جاری ساتو. تر هغې تاسو لپاره یو سندره ده د هارون بچا په غږ کې راځي چې تاسو ته واورو.
میں مکتب تھا وہ سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا ہار کے روان میں مکتب تھا وہ سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا ہار کے روان
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګیئ. مونږ زمونږ رابطه له زرغونې بیبي سره ټینګه شوې ده. زرغونه بیبي، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه تاسو نه هم کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره شرکت وکړو. اول خو مونږ کوشش کوو ټلیفون نه ملاوېدو، نو هغې پورې مونږ دوی ته لږه سندره واورو. هیڅ خبره نشته. څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ زرغونې بیبي، ستاسو لنډ شانتې تعارف خو ما اورېدونکو ته ورکړ، خو نیغ په نیغه به تاسو سره ښه په تفصیل کې خبرې کوو. خدای دې کړي چې وخت هم ډېر وي. را سره په نیمه ګنټه کې به کوشش کوو چې هر څه باندې خبرې وکړو، ستاسو د ژوند په هکله او کار په هکله. سمه ده، لږ شانتې کو. تاسو خپلې د خپلې خولې ووایه چې تاسو د کابل کې پیدا شوئ، بیا څنګه پاکستان ته څنګه لاړی، هلته د جرنلزم کې زده کړې وکړې، بیا لندن ته څنګه لاړې، که دا ټول سفر په لنډو ټکو کې راته وایې.
زه کابل کې پیدا شوی ما، او لکه څنګه چې ټول پوهیږي افغانستان کې خو زه د کوم وخت نه چې پیدا شوی ما جګړې روانې دي. نو زه د انقلاب وختونو کې پیدا شوم. به مجاهدین چې رالل افغانستان ته او د شوروي هغه ځواک چې وو هغې سقوط وکړه، هغه وخت کې زه مکتب کې وم، ماشوم وم. مجاهدین چې رالل خو کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شولې. بیا نو زما کورنۍ تصمیم ونیو چې دلته خو نوره ګزاره نه کېږي. مونږ ټول مهاجر شلو پېښور ته، پاکستان ته رالو. هلته پاکستان کې زه په د مهاجر یو مکتب ته لاړم. البته مکتب هم لږ افغانستان کې ویلی، او بیا هلته تقریبا لویه شلومه پېښور کې. نو ډېر وخت مې تېر کړو، خپل هغه د تینېج وخت ما ټول پېښور کې تېر شوی دی. او هلته به افغانانو د مهاجرو یوه یونیورسټي وه، یونیورسټي ټاون کې. هلته بیا لاړم، د جرنالیزم کلاس مې جوین کړو. بے عمر 2000 کال کې بی بی سی د سی ورک شاپ جوړ کړو چې هغه ځوانان، افغان ځوانان او ماجرو چې علاقه لري میډیا سره او جرنالیزم سره، نو هغه انوایت کول د ټریننګ لپاره. به زم یو دا کسان نو مچ ټریننګ لپاره بی بی سی تعلیمي پروژو سره رااله. ما وخت مې کار پیل کو. ډیر وخت مې د ماشومانو پروګرام پر مخ وو، د هغه تعلیمي پروژې چې وې ماشومانو لپاره. او هغې کې مې بیا ډېر کمپونو کې مهاجرو ماشومانو، ښځو او نجونو سره کار وکړو. د دوی قصې به مې راوړلې، لنډ رپورټونه به مې جوړول. بیا په 2001 کال کې به زما کورنۍ تصمیم ونیو چې هلته پېښور کې نوره ګزاره نه کړي، الله او افغانستان کې طالبان وو. زما کورنۍ ټول د جنکو کورنۍ، مونږ 15 خویندې او تعلیم هم نو افغانستان کې جنکو د پاره. نو هلته پېښور کې د انګلیسي کورسونه مو ویل. بس رالو بریتانیا ته. نو هغه پولیټیکل سایلم زما پار واخستو. او په 2001 کال کې دا د سپتمبر پېښې لا نه وې شوې چې زه بریتانیا ته رالم.
صحیح.
د هغې وخت نه بی بی سي کې کار کوم دلته.
صحیح صحیح. زرغونا درته وای چې څنګه صحافت هم څنګه پام شو لکه آیا ستاسو دا جون کې چې تیر سو واقعیت او دغه ترشه مهم عوامل وکنه ستاسو مخ کې نشوک وو یا ستاسو کور کې داسې ماحول و چې تاسو صحافت طرف تاول نه پام وو؟
ولا زما لما خو ماشوم توب نه می علاقه ډیره و چې زه سندرغاړی شم چې می دا سندرغاړی ولیدلې ډیر به مې خوښېدلې ما چې زه یو ورځ د مایک مخکې کښېنم او سندرې ویم په ټلویزیون باندې یا په راډیو باندې خپل غږ واورم. او موږ د ماجرې ژوند داسې و چې هره ورځ به م بی بی سي ته غوږ ږدو، هره ورځ سهار به مې پلار بی بی سي اورېدله او خبرونه به م اورېدل چې افغانستان کې څه حال تېرېږي، کله بارامي کېږي چې زه افغانستان ته. نو همغې طریقه داسې زما علاقه پیدا شوله د بی بی سي سره، مې ډېره مینه وه، خبرونه به مې اورېدل، د ګوهر صاحب غږ به مې اورېدو. ورسره لویه شولم، بیا اندې کې دا چانس برابر شو چې راشم دی بی بی سی ورکشاپ ته. نو هلته بس جرنلسټ شولم، سندرغاړی خو نه شوم، د مخکې مې تجربه پیدا شوله د بی بی سی د طریقه، خو علاقه مې ډېره وه چې سندرغاړی شم.
نو اوس فکر کوي چې ښه به وي که سندرغاړی وي که نه؟ اوس تاسو خپل پروفیشن سره مسلک سره ښه خوشحاله یې؟
ولا پروفیشن او مسلک مې هغه پکې خوشاله یم، ډېر مې خوښ دی. کېدای شي دغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې هغه کیوریوسټي پکې ډېره وه، د خلکو د ژوند په باره کې، د خلکو د حالاتو په باره کې، او دا شرایط هم داسې برابر شو چې په پښتني ټولنه کې د سندرغاړیتوب یوې ښځې ته دونه اسانه نه و. نو د هغې نه ښه دا وه چې بس راډیو تلویزیون کې کار وکړم او دا هم ښه چانس ماته. خو اوس ډېره خوشحاله یم کوم هغه کریر چې ما انتخاب کړی دی، کومه رشته چې لرم، جرنالیزم سره ډېره مینه لرم، خلکو سره اصلا مینه لرم، او کېدای شي دا دلیل به وي چې اوس خوشحاله یم. بس سندرغاړی خو نه شوم، خدا خوشوم.
صحیح. تاسو سندرغاړی یاد کړه چې پښتنو جینکو لپاره په تیره بیا سندرغاړی لږ مشکل کاری چې جوړ شي. نو څنګه تاسو څه فکر کوئ جرنالیزم په لاره کې لکه که وکتل شي نو کمې پښتنې صحافیانې لیدل کېږي، لکه دومره شمېر یې نه ویل کېږي چې شته څومره چې په نړۍ کې که وګورئ چې نورې صحافیانې څومره. نو څنګه د ښځې صحافي لپاره څه مشکلات وي په پښتنې ټولنه؟
ولا د یوې پښتني ښځې په صفت کې ووایم ډېر مشکلات دي، ډېر زیات، د خپل ماحول نه، د خپلو خلکو نه خبرې اورېدل، تانې اورېدل چې دا څه کې، دا بیرون وځې، دا مرکې چېرته ځې، لرې ځې، ناوخته راځي، دا خبرې زموږ معاشره کې د دې سبب کېږي چې پښتني ښځې ډېرې کمې صحافیانې شي. د تګ راتګ ورته مشکلې، او بل دونه چانسونه هم ښځو ته برابر نه دي، هغو نه چې سړو ته برابر دي. سندرغاړیتوب خو بس بیا یو نوم در سره وتړل شي، خو صحافیتوب هم دونه اسانه نه دی. یعنی خلکو سره لیدل، خلکو ته، خلک تاسو ته په کومه سترګو کتل، دا خو یعنی که زه درته ووایم خپلې قصې وکړم، ډېر مې اورېدلې دي، ډېر مې کتلې دي، خو سړی باید ورته ځان ټینګ کړي. زموږ پښتنې ښځې باید خبرو ته دا شیینه ما منلی وو، خبرې به خلک کوي، خلک به مې ججمنټل اپروچ به را سره کوي، ځکه یوه ښځه یم او هغه هم ښځه د پښتنو په معاشره کې یا جامه کې. نو دا مې لکه چې منلی وي، او خدای را ته داسې قوت راکړو چې بس مقابله ورسره وکړم، ځکه او مشکلات ډېر دي. اصلا یوه پښتنه ښځه چې د کور نه وځي بهر کار دپاره ملا تړي، هغه باید دې ته آماده اوسي چې هر رقم خبرې به اوري، هر رقم ستونزو سره به مخ کېږي. او یعنی څه ووایم، د جامو د اغوستلو نه نیولې تر د څنګه خبرې کوي، څنګه چا سره خاندي، چا سره ولاړې، دا ټول باندې
مهاجرو سره خبرې وکړي. بیا د ښځو چې کوم پروګرام و په ریډیو باندې، هغه فکر کوم په پښتو او دری کې وکنه، نو هغه کې بیا ستاسو څنګه تجربه وه؟ ځکه چې ستاسو بیا یو کتاب هم چاپ شو چې هم د دغه چې کومې کیسې وې په دې براډکاسټ کې، نو دا غي پر اساس جوړ شوی دی دا کتاب. نو که دا غي لګ تاسو تجربه بیان کړئ چې دا څنګه وشو او تاسو څه فکر کوئ؟
ولا د خزی او نننۍ نړۍ پروګرام ما په 2004 کال کې پیل کو زی وایان دوه مو په د سره یو ما په هغه پروګرام کې چې کلونه دوام وکړ تقریبا 8 کال پر رادیو باندې وو زما د ژوند تر ټولو مهمه کاری برخه زما د ژوند د خزو سره کار وو او ما ته یو ډیر ښکاره لارښود او ډایرکشن راکو خزو سره کار افغان خزو سره کار یعنی په خبر کې مې خزو سره کار وکړو ډیر جنکې را سره ټرین چلی په دې باندې چې پروګرامونه جوړ کړي ستادیو د خزو لپاره ډیر مینه مې ورسره لا وسم یعنی زما ډایرکشن د شو چې زه د یو صحافي نه یا یو د جرنالیست نه ډیره زیاته په دې باندې دا غوښلم چې زه باید د خزو د حقوقو لپاره کار وکم د نجونو د حقوقو لپاره کار وکم خصوصا موږ چې د ټولنې راځو چې د خزیار خبره شرم ګڼل کیږي او ار اکټیم یا ار قدم چې دی هغه د خبرو سره ملي نو باید ځان موږ باید د معاشرې لپاره کار وکړو د خزو د خزوان لپاره نو ما پروګرام ما په دلیل په خپل کې وکړ د بي بي سي رادیو نه ډیر خزو سره مې خبرې وکړې ډیر خزو قصې مې خبرې کړې د سلیبریټم کړلې ډیر خزو هم هتا ولې او یعنی ډیر مینه مې ورسره ډیر خپل پروګرام او زما د ژوند لپاره زما په ژوند کې خپل شخصي ژوند کې ما ته دومره قوت راکو دغه خزو چې ما ورسره خبرې کولې چې ډیر غټې فیصلې مې خپل ژوند کې وکړلې او بیا مې دغه قصې ما ویل چې زمونږ ټول منګټیری اورو خدا مهمه ده چې نړیواله ټولنه چې افغانستان کې دومره بند ده د څو کال په جګړو کې دومره پیسې زی دومره کومکونه زی منګه د خزو غږ نورو معلومه مهمه ده چې دا قصې په هغه ژبه کې ولیکم چې نړیواله وو او وګوري چې منګه د خزو ژوند څنګه ده
صحیح
د افغانستان برخه یې ځان ته ده او دیان نه دي چې افغانستان ته ځي ځان ته پیسې نه دي چې انجیو غانو ته ځي دلته یو غټه لویه برخه ده چې را شوی و
زرغونه
د ډیر زاري کتاب لیکو
زرغونه بخنه غواړم تاسو نه په دې خبره جاری ساتو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دي چې کال یې کټ نه شي توار ورکو چې تاسو نه پوښتنه لري سید
احمد
سید ستړي مشه روزانا مشال ریډیو ته په خیر علي د ملمنې نه پوښتنه لري
جی السلام علیکم میں نام ارادہ خوری تھا زرغونی عزت اللہ سلامی کی سلام و احترامات وڑن کوم
وعلیکم السلام
سلام
جی
دا زرغونی عزت نے تفوش کون چتا دا خیبر پختونخوا یا بلوچستان بلکہ دا ټول پختونو خو دا فار خصوصی کم بحث یا ټاپک لری
صحیح کم بحث یا ټاپک لری چې دوی په کار کړی وی
جی چې کار کړی یا پختنی خو دې برخه کې واخی هغه دې ته واسول شي چې خپل حقوق په پیژنې
خاص صحیح شو ډیر ډیر مننه رور جان تاسو نوم څه دی
زمانو الحمدلله چک زیدي
سم ده ډیر مننه چې تاسو سوالو کو په پروګرام کې برخه واخسته جی زرغونه بیبي
او الحمدلله جان ډیر مننه تاسو د پختنې نه ما په دې د څو راتلونکو د څو تیر کلونو کې ما د نجونو د تعلیم د لپاره ډیر کار کړی دی یو غټ کمپین برخه کې مې کار کړی دی چې هغه کې ما د مکتب جنکو سره لیدل دي د پښتنې ټولنې البته په خیبر پښتونخوا کې که په افغانستان کې په ارزي کې چې مثلا دغه زمونږ جنکې دي خصوصا د ملاله د باندې د برید نه وروسته ما د ښځو د نجونو د تعلیم د پروموشن لپاره چې باید نورې ښځې او نجونې زمونږ په ټولنه کې وهڅول شي دې لپاره مې ډېر ډېر کار وکړو ډېرې دلته داسې ایونټونه مې جوړ کړل چې هغې کې فنډ ریزنګ وشو د نجونو د مکتبونو دپاره په افغانستان کې مکتبونه جوړ شولو او د ګرل رایزنګ په نامه یوه ډاکومنټري ده چې هغې کې ما د یوې افغانې نجلۍ قصه چې په ډېر ماشومتوب کې واده شوې وه او د مکتب نه پدې دلیل دپاره پاشل دا زمونږ د ټولنې یو هغه واقعیت دی چې ډېر نجونې په ماشومتوب کې واده کېږي بیا مکتب او قرض ته پاتې شي ځکه مین دي شي نو دې لپاره ما ډېر کار کړی دی زما د ټول یعنی د ژوند هدف مې وس د نجونو د تعلیم د پیاوړي کولو لپاره کار دی کیدی شي زه به ټول آری وي جنې ته به نشم رسیدلی ځکه یو کاسم خو چیرته چې څونه چې زما واسه شوی د په برتانی کې که په امریکا کې د دوی پروموشن مې کړی دی چې مونږ ضرورت لرو د نړیواله ټولنه که کومک کوي د او دیانو د الوتکو او د دې خو په دې سره څنګه چې زمونږ د نجونو تعلیم ډیره مهمه برخه ده او دا د پالیسی چې جوړي هغه کسان سره مې لیدلې دي د دې پروموشن مې کړی دی چې زمونږ ضرورتونه څه دي. نو هیله کوم چې اثر به ولري په راتلونکي کې. ډېر
سما دا زرغونه د کتاب په حواله خو به خبرې کوو، خو چونکی اوس ګرل رایزنګ خبره تاسو وکړه کنه، نو که لږ د دې تفصیل راکې چې دا د نهو جنکو یو کیسه غونته کې دا یو فیچر غونته ده چې راټول شوی دی، بیا اې چې کومه برخه د افغانستان د یوې جنې د امینې ذکر شوی دی، نو هغه تاسو بیا جوړه کړې ده، نو اې کیسه دی لکه د امینې ژوند کیسه دی چې تاسو جی
د امنې ژوند امنه ما په افغانستان کې په شمال کې یو مکتب کې ولیدله. هغه چې کله ما ولیدله د شل کلنه وه، خو د دې ژوند ما ته د هغه حقیقتونو روښنایي نمایندګي کوله چې زمونږ په میلیونونو نجونې ورسره مخامخ دي. هغه په یولس کلنۍ کې واده شوله د خپلې رضانه بغیر او بیا یو کال وروسته ورکره اولاد شو، په دې نه مکتب نه پاتې شوله او په ډېرو خواریانو او زحمتونو سره مخامخ شله. میړی وهله ټکوله، مونږ او تاسو پوهیږو چې کورنۍ تاوتریخوال عام دی زمونږ په ټولنه کې، د ښځو وهل ټکول یو عامه خبره شوې ده. او دا البته د تعلیم نشتوالی دی. او د بیډ د ګرل رایزنګ لپاره چې ما کوم کار شروع کړ، دا یو نړیوال کمپین دی د نجونو د تعلیم لپاره چې پروموټ شي په هیوادونو کې لکه هند، پاکستان، افغانستان، نایجیریا، په افریقایي ملکونو کې، په هغه ملکونو کې چې نجونې مکتب ته تللو سره لري. نو دا غي نمائندگی کوي او دا غي پروموشن کوي د نجونو د تعلیم. نو د افغانستان د برخه کې سبا د امنی کې سمالي کړي د فلم لپاره، د ډاکومنټري لپاره، چې به دا په خپل کسه کوي. دا خي چې څنګه ماشوم ټوک چې واده شله، به څنګه د دې واده په پیسو ورور یو موټر ځان ته واخستو، او د دې ژوند څومره تاوتریخوالی سره، خو د دې خپل هغه مینه او علاقه چې تعلیم سره وه، چې دا خي چې زمونږ نجونې څومره علاقه لري تعلیم او مکتب ته تلل سره او زده کړې سره. هغه خودل د امنی سترو کې هغه تنده ما ولیدله، امنی کې هغه تنده وه چې غوښتل یو څه زده کړي. به سره له دې چې مور شوله او په دون تاوتریخوالي سره مخ وه، بیا یې هم هڅه کوله چې مکتب ته لاړ شي. بیا شل کلنه وه، مکتب کې وه، ځکه څو دفعې د مکتب نه د ژوند په خاطر پاتې شوله، خو بیا یې دې خپلې هڅې پرې نه خوستلې که لږ محدود امکاناتو سره. بیم کوشش وکړو، نو ما تصمیم ونیو چې امنه باید وښودل شي. د امنې قصه چې د میلیونونو نورو نجونکو د ژوند نمایندګي کوي، دا باید موږ وښیو او دا باید کمپین شي چې جنکۍ علاقه لري خو باید ځان سره برابر.
صحیح صحیح، تاسو د ګرل رایزنګ خبر او کړای کې تاسو د امینې کیسه لیکلې ده. اوس د تاسو کتاب په حق له خبرې کو ډیر زری چې مونږ مخکې خبره کوله کنه، چې تاسو چې کوم د خزو د لپاره پروګرام او داغي پر اساس باندې د کیسو نه راټول شوی یو کتاب دی، نو دغه کتاب کې بیا تاسو د څه شي انزور ورکړی دی او بیا تاسو ژوند دې څنګه بدل کو؟ ځکه تاسو وی چې تاسو ته قوت درک کنه، هغه بالکل تاسو ژوند بدل کو، تاسو د خزو لپاره د حقونو لپاره د یو مبارزې په توګه مخې ته راغلل، نو څنګه ستاسو ژوند بدل
کړ؟ دې کتاب کې ما چې څنګه ویل، د خزو په پروګرام کې ما مثلا په سلګونو خزو سره خبرې وکړې چې خپلې قصې موږ ته کولې، څه د جنګ قصې وې، څه د ژوند قصې وې. خو دې کتاب کې ما دیارلس هغه قصې انتخاب کړې چې ښایي د زمونږ د ټولنې هغه دودونه او رواجونه ښایي چې ښځې قرباني کېږي. مثلا د یوې ښځې قصه پکې لرم، شیرین جانه، چې ما په لوی عمر کې ولیدله، خو هغه بدو کې ورکړل شوې وه کله چې ماشومه وه. د پلار او د ورور دښمني وه، بیا بدو کې ورکړله. او د دې چې هغه ژوند د دې باندې چې څونه ظلمونه کېږي، او د دې هغه د بخلو قوت چې دی لرو، اخره کې چې زړه شوي یو زوی لري او ژوند دی ډېر تاوتریخوالی کې تېر شوی، بیا هم وایي چې زه مې پلار او مور بخم،
ځکه
دا شی نه ما غوښتل وښیم. بیا د داسې ښځو قصې دي چې مثلا په تاوتریخوالو کې ژوند کوي خو طلاق نه شي اخیستلی، ځکه هلته ستونزې ډېرې دي. په ټولنه کې طلاق شرم ګڼل کېږي، او بیا مې خپله قصه ده، ځکه زه خپله واده مې کړی او کوټي عمر کې او خوشحاله نه وم. بیا مې تصمیم ونیو چې باید نه، زه خو داسې نشم کولی چې په پروګرام کې کښېنم، خزو ته مشورې او شیین ورکوم او د اکسپرت را غواړم، او بیا د خپل ژوند په باره کې هغه هیپوکریسي ولرم. نو بیا د خپل ژوند قصه مې سره ګډه کړله، ځکه چې وښیم چې افغانه ښځه هر چېرته چې بندیزونو او دودیزو ستونزو سره مخامخ وي، خو مقابله ورسره کولی شي. مثلا هغې افغانې ښځې افغانستان کې نه شو کولی چې تصمیم ونیسي د خپل په ژوند کې. ما خو دلته هر څه لرل انډیپندنت کار مې کوو معاش مې لرو خپل پخو ولاړه ښځه یم نو تاته مې ضرورت نه لرو داسې پرېکړې مې وکړې چې کېدی شي ډېرو خلکو ته به آسان نه وي او ډېرو خلکو ته به مثلا د منلو وړ نه وي زمونږ په ټولنه کې خو زه پرې خوشحاله یم ځکه ما خپل ژوند کې داسې معیارونه ټاکلي دي چې بس د انسانیت او د مساویاتو معیارونه دي نو دغه کتاب کې دغه قصې شته او دغه قصې شته چې مثلا د وژمې یو هغه جنۍ ده چې په راکټ کې یوه پښه د لاسه ورکړه او بیا چې دا څومره ستونزو سره مخامخ کېږي او څومره زحمت وباسي خپله د داسې نجونو او د داسې نورو ډېرو ښځو دیارلس قصې دي او د بیا د یوې کوچۍ پېغلې قصه لرم چې ما په خیبر پښتونخوا کې لیدلې وه د یو کمپ کې ژوند کوو د هغې په یو هلک باندې مینه کېږي او تصمیم نیسي د ټولو پر ضد باندې تصمیم نیسي او ځي چا سره چې خوښه یې هغې سره واده کوي نو داسې قصې او د کندو د جنګ د کندو قصې پکې لرم.
سمه ده. زرغونه دې باندې به خبرې کوو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی لیاکتوري رور اغوی ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم
لیاکتوري رور، په خیر راغلی. څه پوښتنه لري تاسو؟
زادل سنتورای د کورم جنسینا سلامونه او نیکی لوراندې کوم.
ډیره بخنه غواړم عادل سنتوري رور، څنګه یې تاسو؟ خې
مخه یو توسې جی خو یو ملمنه تاسو لمونه وړاندې کوم. ملمنه ښه ده.
ملمنه هم ښه ده. روره
سلامونه
جی.
ملمنه نه مو تاسو پوسټ څه دا کتاب دی کوم چوب کړی دی دا کوم نوم باندې دی او دا چې ته ملوي کی او بل پښتنه مدا ده نو څه دوڅه کې سیلې کې کې دا شی دو شهریا کې دو شهیر یو بل بختنه دا دې بي بي سي رډو کې دو کومې څنګه کې کور کوي بل دا بختنه مده محترمینه.
سم ده. ډیره مهرباني عادل حسین رورا د دې بختنه جواب به خپل زرغونه بي بي در کې جی تاسو بس ویل غواړي د دې د بختنه.
زما کتاب نوم دې ډیر زاري یعنی ګران زاري دا خزي دي چې ما سره خبرې کړې او په دې نوم یې پېژندلم. نو دا کتاب په دې نوم دی او اوسه پورې متاسفانه پښتو کې نه دی ترجمه شوی او پښتو دری کې نه دی ترجمه شوی. انګلیسي کې دی او نورو ژبو باندې چاپ شوی دی خو زه کوشش کوم چې دا قصې پښتو کې ترجمه کړم او پښتو کې چاپ کړم. او بل زه اوس فعلاً د بي بي سي نړیوال تلویزیون لپاره کار کوم د ژورنالیست په صفت او کله ناکله ډاکومنټري نه جوړوم د ښځو په ژوند باندې او پلان مې دی چې راتلونکي کې د خیبر پښتونخوا کې د ښځو او نجونو په ژوند باندې یو فلم جوړ کړم او په افغانستان کې همدارنګه راتلونکي کال ته د خیر. او بله پوښتنه مې هېره شوله د
دوی وی چې تاسو کیسې لیکې کو څنګه لکه لیکنې هم کوي؟
وزه ما د خپل لیکوالۍ ژوند د لنډو کیسو نه پیل کو. کله چې پېښور کې وم پښتو کې به مې لیکلې لنډې کیسې کله کله بے زما پلارم لیکوال دی هغه ډېر تشویق کړم ورته بعد نورم ولیکي بے چې کله دا قصیره تر خزو پروګرام باندې کار وکړو نو بس لیکوال هم پکې شولم نو مې لیکل او اوس به پلان لرم چې راتلونکي کتاب به مې ناول لیکو. کوشش کوم چې دا ځلې پښتو انګریزي کې په یو وخت کې چاپ شي.
صحیح ده. ډېره خبره ده. او زرغونه وخت کم پاتې دی که لږ شانتي دا اوسنۍ چې کوم ستاسو د دستاویزي فلم جوړ شوی دی وار ویډوز آف افغانستان که لږ شانتي دا غي په حق لس وایي چې په دې کې څه دي؟
دا د افغانستان د جنگ کونډي دا ډاکومنټري با تقریبا نیم ساعت نه لګو دا ډاکومنټري په بي بي سي ورلد او بي بي سي نیوز باندې دي کې ما د افغانو پوځیانو او برطانوي پوځیانو هغه کندو سره خبرې کړې دي چې طالبانو سره په جګړو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. یعنی افغان پوځیان او برطانوي پوځیان ته چې کومه ضربه رسېدلې او دوی نه کومې کندې پاتې دي د دوی قصې وي د ژوند څنګه مثلا پوځیان یو پوځي سره ژوند کول څنګه وو خو دې کې ډېر دردناکې قصې دي او دې کې هغه توپیر ښیي چې برطانوي کندې او افغاني کندې په خپلو منځونو کې لري. البته افغاني کندې چې یو ښځه چې افغانستان کې میډ د لاسه ورکې په جګړو کې او بچیانو سره پاتې شي ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. کونډې خو که چېرته هم خلک ورته د احترام په سترګه ګوري په ټولنه کې خو ستونزو ته یې دونه پاملرنه نه کېږي د حکومتونو د خوانه یا د کورنیو د غړو د خوانه او دوی سره دوی ته بچي ور په غاړې شي ځکه سړي ډېر نارینه د کورنۍ هغه ډوډۍ پیدا کوي او هغه چې کله نه وي نو د ښځې هغه آیډنټیټي د پښتو د سوال لاندې کیږي. نو هغه سکوند سره مې خبرې کړې دي په یو درې څلور کوند سره مې افغانستان کې خبرې وکړې څلور کونډو سره مې دلته برطانیې کې چې په ریډیو فور کې خپره شوه دا ډاکیومنټري پښتو دری کې وه بی بی سی پښتو او دری څنګه نه خپره شوه خو اصلا فلم په انګلیسي کې دی هغه کې مې د بس د جنگ د کونډو
مننه زرغونه بیبی د پروگرام وخت د سر تر رسیدګي تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر مننه چې تاسو په پروگرام کې شرکت اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته غوږ وې په دې پروگرام کې مونږ سره د لندن نظرغونه کارګر میلمنه و امید کوم چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی وي د مشال ریډیو په خبرونو کې دغه شان میلمانه راځي او تاسو په خدمت کې وړاندې کیږي سره به خبرې کوو په نورو پروگرامونو کې هم د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ ونیسئ چې د سهار نه واخله د ماخام د شپې